کړي.
د خوب درملو د محتاط درملنه حتی سیډونو ویلې ده چې د هیروینو نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده.
د ذاکر الله په نوم یو محتاط وایي د نشو له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
پانتن می دو کال اول بیا می پریخودره دی همدغه نشو له لاسه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
سر له نسخه له پانتون څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل می وبخی بیا داسې کار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تیروتن ډیر هغه ښه ونیول سو چې له افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوي وو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ښې جوړولو له ډیرېدو سره سم دا لومړی ځل دی چې په یو ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیر قاچاق سوي ښې نیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښې جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د ښې جوړول په بېساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری آژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوو ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوی وه. دې دوو ټانکرونو د افغانستان فراه ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبی خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیر قاچاق سوي شیشې نیول کیږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډیروالي او ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشې موادو منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل قاچاق کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلو ګرام شیشه ونیول سو او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشې مواد او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشې موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فراه او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوه ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخه شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېر شیشه کې د ومان یا ایفیدرین بوټي کارول سوي دي. ومان یو واښه بوټي دي چې د بادغیس، فراه او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشې موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب شوي چې د نشې موادو مافیایي ډلې د تاریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
فعلا نسبت به مواد مخدره کې در افغانستان مثل سګو
اوس په افغانستان کې نورو نشې موادو په پرتله لکه تاریاک د ښیښې جوړول څو برابر ډیر شوی دی. د ښیښه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې ښیښه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 10 کیلو ګرامه شیشه، 3000 ډیر ټابلیټ کا ګولۍ او د زیګا په نوم 15000 ډیر نشه ګولۍ نیولې دي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې مواد معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوی دی. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوی په نیمروز ولایت کې سره راټول شوی او شپه ورځ په کډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپل اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې وټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوی او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشړل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته معتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو، هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویده کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي. له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
ما محمد کریم هستم.
ډیر وخت په ایران کې وم، له ایران څخه راو شړلم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې بې سرنوشته ګرځم. کورنۍ مې په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلی نه شم. په نیمروز کې بې سرنوشته پاتې یم.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوي ډیر معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ځي، ځکه چې په نیمروز کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې معتادینو موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشه پرېښودلو ته مجبور کړي دي، خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سمو ګنارینه وروختون د 500 او خزینه وروختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سمو ګرځند کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سمو همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان.
په نیمروز ولایت کې د معتادینو راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی. ویلي دي هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې وروسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشه یي موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخصه آخذې لري چې غوته د بنزو جزپینو اخیزی دی دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیز کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ور کوي، د مریض ورختایي ور کوي او مریض آرامي، او کچیر ته په محل کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بل اخره د اعتیاد لامل ګرځي.
د خوب درمل ولی د اعتیاد لامل ګرځي؟
ځینې سړنې وایي کچیر ته لشپږ افتونه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لږې مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یمه، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپله نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی شي څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای که څنګه؟
بالکل، کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره واخلي که کومه ورځ بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
سړنې وایي چې د لشپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د اعتیاد لامل ګرځي، او ځینې سړنې بیا وایي چې درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو تواوړي؟
بالکل، مونږ نه خلرو، مونږ ناروغان لرو چې هغه په لمړی کې د خوب درملو څخه ګټه اخیستې ده. د لاند محل لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړي دي، خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري هغه ته نه رسیدلې بیا نور مواد ته مخه راوړي.
مثلا
ځینې ناروغان چې غزوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخ راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخ راوړي. هغو ته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر یې ډیر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او پیاتو له کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه دي؟
په دوه کې څو نوو درمل دي په مختلفو نمونو باندې، ځینې لنډمهالې تاثیرات لري، ځینې منځمهالې او ځینې اوږدمهالې تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو غیزه داده چې دغه سړی معتادی، لکه د نورو مخدراتو کوغندې د سړی معتاد شي، په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي. او لنډمهالې تاثیرات دادي چې د حافظې کمزوروالی ده، حواس نشي کولای چې دا راجمع کی، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کېدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کېدای شي مسترب شي، غصې ورشي او نارام اوسي.
د خوب په درملو د معتاد کس نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې دي یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، غوښې وي، خوبجن وي، ګیچ وي، سره کېدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په هغې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کېدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپله د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانت ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي، او ځینې نور درمل یا نشه یي توکي چې دي هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لوی والی او د قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس د خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده وسی، کچیرته خوب هم نه ورځینو د خوبجن حالت کې قرار لري او آرام وسی.
که څوک د خوب په درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کی یا د نورو نشي مواد غوندي وي او که توپیر لري
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویل د چي د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت درملنه یې ډیر توپیر نه لري دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي په تدریجي توګه قطع کیږي دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په د کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په د باندې لکه د مرګیو حملې راځي د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې باید له محتاجینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د محتاجینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړي دي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډېر زیات جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي هغه په دې کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالیدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور ژیړی او بالاخره ایچ آی وي یا ایډس لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کیدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکوي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي، ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخکې د کاشیو دکان درلود، او د اقتصاد پوهنځي د دوهم کال محصل وو، خو کله چې معتاد شو هر څه ځینې پاتې شول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشه یي موادو نانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپل د لخلې واورو.
نشه یي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونو نه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړو لوړو نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نورې نوې نشي پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نه چې ځان ځینې خلاصولی. یو لذت چې په دې کې و بس هماغه شیطاني لذت و، او ملګرو تشویقیې دام وله، او څومره چې د دې موږ خپل هوس هم و د هرڅ موږ سره ول دغه په خاطر هم د دې شروع پیل شروع. دولس کاله مې مکتب ویلی، او دوه کاله مې پوهنتون ویلی په پاکستان کې اسلام آباد کې. اول چې نشي مانه کولې نو خپل لیاقت ما ډیر او ورسته چې په نشور عالم نو مغه پانتونه مات د ساتيري غوندې ښکارېدو یا به ورځ ورتلم ما یا به ورځ نه ورتلم درس مرش څه شوق را سره و غټول رانه ختم شو پانتن می دوه کاله وویل بیا مې پریښو درم دی همدغه نشول لاسه ځکه ما نه سوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې و چې کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه بدن تم ډېر ضرر یې زما رسولی ده څومره چې وزن ما مخکې درلودل او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده هغه ټول د فشار لاندې راوستي او ذهني مریضتیاوې ډېرې ماته پیدا کړې رواني شپه ورځ چرت وهل او بې خوبي او له ځان سره ډېر فکرونه کول زما دکان او زموږ پلار راته ایښی و د کاشانو کاروبار مو کول زما ترنه پنځه ترنه دي همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې دغه کاروبار مو کول دکان مې مخته وړل نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله نو بس په زبار ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په څه چلنه یا څه چل اخیستلې
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کړه په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سي را سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې د چي سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصول دی د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پانځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیسو زه خام یو ځای پاتې نه دی دا د دلتم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پرې لګېدلې
هلکه ودرېږه شور ونه خوري
دا د قمندان صاحب ولاړ یم
دلته دې څه کول
صاحب مطالعه مې کوله
ته پورته شه تر پوله نه دې څه شی پټ کړه
صاحب هیڅ څه نشته ده دا دې وګوره
تا خو ځې وګورم او خو شه اوچل کپ کړي د چرسو سیګریټې دی وا ها جاویدا
بوله قمندان صاحب
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس سره نوي
سمه ده قمندان صاحب
قمندان صاحب نور چرس سره نشته بس همدا یو سیګریټي قدرو
لاسونه پورته ونیسا
دا دا وګوره دوه نور چرس نشته
چودري دا چې کوم شي نشته دا چې په جیب وګورم قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته
اته دا کتابونو باکس وګوره
ته دغه کتاب باکس دی
واخله خو هیڅ شي هم پکې نشته
چودري دا دی پیدا میکړه قمندان صاحب چرس دی ورسره
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم همیشه خو دا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته د نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته د کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قمندان صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصلم یې ها ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي جاوید
بله قمندان صاحب
لاسونه ور وتړه سلام علیکم رئیس صاحب
سلام علیکم استاد
وعلیکم سلام
قمندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب دا لک پیژنی
هو پیژنم زمونږ د پونځي محصل ده ولی خیرت خو به وي
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب
څه شه نشئی ده
او نشئی ده هم دا یو شی به مخ مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرسیس کول
دا سوای
اوسایب دا نه نور چرسه مور سره وو تاسو ته مې د دل لپاره راوس چې د پانتون مقررات سدي زب بیا ور سره حساب روس تکوم
سیب زمون مقررات او جزاء معلومه ده سر له نسخه له پانتون څخه شړو بس خلاص
خیر دی رئیس سیب دا ځل مې وبخې بیا دا کار نکوم د پانتون اخري کال مې ده کمه د پانتون څخه وشړې د څو کال خوري به مې وبوي
دا دی اول ځل نه چې و دې بخم ما ته ماسلینو سو ځلې ویلو چې دا چرس کوي او ما هم تا ته ویلو چې دا کار مکوه خو تا ویل ماسلین په معنی حق تور پوری کوي
خیر ده رئیس صاحب هر ډول سزا چې راکوي منم یې خو له پانتون څخه مې مشړې
د پانتون نوم دې بدکه راکه د پانتون کار دې سر له نن دې بیا پانتون کې ونه وینم
اوس نو زموږ سره راځه
کمانډان صاحب هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه یې وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبه یوړل
راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی موږ ته به وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پانتون ته چرس راوړي
قومندان صاحب اوزر درته کوم لمن درته غواړو ما خوشې کړه پانتون خو څه کوې چې به هېڅ وخت نشنه کوم
ډېره خبرې مه کوه درځه او ځې ته ځو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان